رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وره.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د دوحه د کانفرنس په ځنډیدو اندېښنه ښودلې. په پاکستان کې چارواک وایي د خونځیو سلګونه زده کوونکي چې د ماشومانو د ګزند ضد واکسین ورته ورکړ شوی و مریضان شوي دي، او په سعودي کې ډیر لږ کسان په دې شک نیول شوي دي چې د بریدونو د کولو پلان درلود.
د افغانستان دولت ویلي دي چې د سولې د هر بهیر ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسونه او دولت سولې ته ژمن دي او د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې موږ پایدار سولې ته رسوي.
د ننګرهار د شپاړسو د افغانستان د شپاړسو ولایتونو 50 ځوانان د خپلو ولایتونو او سیمو د دودونو او تعصب د ختمولو لپاره غون شوې دي.
قومونو، مذاهب او کلتورونو ترمنځ همغږي رامنځته کول او د ملي وحدت د روحي پیاوړي کول.
او د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو د څېړنو د راپورټ د خبرېدو نه وروسته په کانګرس کې دیموکراتان پر راتلونکو اقداماتو غور کوي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تلیفون خبرې کړې دي او د دوحې د کانفرنس په ځنډیدو یې اندېښنه ښودلې. د بهرنی چارو وزارت په وینا مایک پامپیو او جمهور رئیس غنی دواړه د فیصلې ته ورسېدل چې د دوحې کانفرنس د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت دی. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دي پامپیو ټول اړخونه وهڅول چې د غلړې چټکه کې او د کانفرنس د ګډونوالو په مسلې سره تفاهم ته ورسیږي ترڅو زر تر زره په دوحه کې یو بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. د افغانستان هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د دوحې خبرې چې ټاکل شوی و د همدې میاشتې د 19 مینا تر 20 شوی وای. د کانفرنس د ګډون کوونکو د شمیر په سر چې 1250 کسول د قطر د اعتراض لامل وزنډیده.
په قطر کې د طالبانو د استازو سره د افغانستان د حکومت او افغان سیاسونو د بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره کمیټه نه ده ټاکل شوې، خو ټولو خېلو غاړو د دغه سیوی غونډې د جوړېدو سره مخالفت هم نه دی څرګند کړی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د وزیرانو د شورا د غونډې د پیل نه مخکې ویلي دي چې د افغانستان خلک چمتو دي چې کله هم دغه سی خبرو لپاره موقع برابر شي ورنه ګټه واخلي.
متاسفانه به نسبت سوی مدیریتی که صورت گرفت
بعد مرغ د ناسم مدیریت لامل چې وشو د خبرو او بحث لپاره یو موقع چې په قطر کې برابر شوی و ګډه وډه شوه.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غا غشناله دی د واشنگتن د سټوډنټ اوریه. د نړیوال جام لپاره د ګلبدین نایب په مشرۍ ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړله. د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د معلوماتو لمخې په لوبډله کې د ملي لوبغاړو لمنځه پیاوړي لوبغاړي انتخاب شوي دي.
په سمنګان کې د ډبرو د سکرو په چان کې په د ډبرو د سکرو په کان کې په 14 کې اوه کارګران وژل شوي دي. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت نطاق عبدالقوی مصطفی امریکا غږ ته وویل چې د سمنګان د ولایت د دری سوف د ولسوالۍ په درې تور کې د ډبرو د سکرو په کان کې د 14 له عمله اوه کارګر وژل شوي دي. عبدالقوی مصطفی ویلي دي دلته خپل سرو په غیر قانوني ډول کیندنې کولې ځکه اوه تنه وژل شوي دي. موږ دغه موضوع د قانونو د ساتنې د امنیتي کمیټې له لارې تعقیبوو چې د غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي.
او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د پاکستان او ایران په ګټه هم دی. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د ایران تسلیم دولتي اژان د راپور لمخې عمران خان دغه څرګندونې نن د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره په تهران کې د ملاقات پر وخت کړې دي. عمران خان ویلی چې پاکستان د افغانستان د ستونزو د سیاسي هواري په برخه کې له ایران سره همکارۍ ته چمتو دی. خان همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو له امله په پاکستان کې 4 میلیونه او په ایران کې هم 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، چې د نوموړي په خبره په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د سولې راتګ سره به د دواړو هیوادونو سوداګري وده وکړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د هم پاتې خبرونه په سعودي عربستان کې چارواکي وایي 14 کسان یې په دې شک نیولي دي چې د بریدونو د کولو پلان یې درلود. د سعودي دولتي خبري ایجنس ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د پایتخت ریاض په شمال کې د یو برید مخه هم نیولې ده. د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې وه چې پرون د یکشنبې په ورځ د ریاض په ښار کې په حکومتي ودانیو د برید هڅه کړې وه، خو بریالی شوي نه وه. د سعودي عربستان امنیتي ځواکونه وایي 4 مشکوک کسان یې وژلي دي چې د یکشنبې د ورځې ناکامه بریدونه یې تنظیم کړي ول.
په پاکستان کې چارواکو ویلي دي چې د ښوونځیو سلګونه زده کوونکي وروسته تر هغه په روغتونونو کې بستر شول چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکړه شو. ماشومانو کانګې کولې او زړونه یې بدېدل. قهرجنو کورنیو په پېښور کې په یو سیمه ییز روغتون باندې حمله کړې او ودانۍ ته اور اچولې ده. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن یا پولیو پکې شته ده.
د امریکا د بهرنی چار وزیر مک پمپیو نن اعلان کوي چې د امریکا حکومت د ایران په وارداتي تیلو بندیزونه بیا لګوي. ښاغلی پمپیو به د ایران سره د یو شمیر هیوادونو د تجارتي راکړې ورکړې موجودې استثناوې هم ختمې کړي. امریکا د ایران سره د اتومي تړون څخه تر وتلو وروسته چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا، تایوان، ترکیه، ایټالیا او یونان مستثنا وګڼل او هغوی ته اجازه ورکړه چې د ایران سره سوداګري وکړي، خو اوس سپینې ماڼۍ هوډ لري چې دا استثنا هم ختمه کړي.
د سیمه یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د سریلانکا پولیس وایي چې د پرونیو 14 په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 290 تر رسیدل دي او د ټپیانو شمیر 1500 تر رسیدل دي. دا 14 په پایتخت کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په 200 ځایونو کې شوې دي. په کولمبو او شاوخوا ساحو کې د دغو 14 په حق له تر اوسه 14 کسان نیول شوي. د دې خبر تفصیل مینا صادات الولی.
د سریلانکا د حکومت یو چارواکي نن دوشنبه وویل چې پرون د ایستر یا د مسیحیانو د اختر په ورځ په کلیساګانو او لوکس هوټلونو کې و ځانمرګي بریدونه د توفیق جماعت تنلاري ډلې تر سره کړي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د سریلانکا د پرونیو بریدونو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د سریلانکا د دفاع وزیر راون ویجی واردینا دا بمی چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. د دفاع وزیر وایي داسې ګمان کېږي چې دا چاودنې به ځانمرګي بریدونه وي. چارواکي وایي په دې برید کې د امریکا، برتانیې، هند، چین، جاپان او پرتګال 10 تنه بهرني اتباع هم وژل شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ دا پیښه غندلې ده. ولسمشر ترامپ په یو ټویټ کې دا برید ترهګریز برید ګڼلی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په سریلانکا کې دغه بریدونه غندلي دي.
او دا هم پاتې خبرونه په سودان کې د مظاهرچیانو او پاوز ترمنځ جنجالونه نن یو ځل بیا زیات شوي دي. پاوز د مظاهرچیانو نه چې د سرکونو په منځ کې ناستي غوښتي دي چې خپلې اعتراضیه مظاهرې دې ختمې کړي، خو مظاهرچیان بیا وایي تر هغه وخته به ناست وي تر څو پورې چې واک د پوځي شورا نه ملکی ادارې ته نه وي سپارل شوی. تقریبا 4 میاشتې کېږي چې په سودان کې خلکو د واک د غورځول شوي جمهور رئیس عمر بشیر په خلاف مظاهرې وکړلې او بالاخره پوز هغه د واک لري کړ او بندي کړ.
په یونان کې چارواکو ویلي دي چې لسګونه مهاجر نن د دوشنبه په ورځ د جرمني او هالند د مهاجرو د چارو د کارکونکو کورونو ته ورغلي وو او د هغوی نه غوښتي دي چې د پناه غوښتنې عریضې ثبت کړي. پولیس وایي یو شپېته مهاجر چې سړي، میرمنې او ماشومانو په غیر قانوني توګه د ترکیې نه ایران ته تللي، یونان ته تللي وو او مستقیما د مهاجرو ادارې د کارکونکو کورونو ته ورغلي وو. پولیس وایي دا نه ده معلومه چې دې مهاجرو ته دغه ادرسونه چا ورکړي دي. دا مهاجر د عراق او سوریې اتباع دي.
او وروسته خبر ده چې د اوکراین د جمهوری ریاست دویم ځلي انتخابات د یکشنبه په ورځ وشول او د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په 95% شمیرل شوو رایو کې کاندید ولادیمیر زیلنسکی د څباندې 3.5% رای ګټونکو اعلان کړی دی. زیلنسکی چې د تلویزیونی خبرونو مشهور ټوکمار دی، ژمنه وکړه چې د حکومت په لوړو بستونو کې به لوی بدلون راولي. د زیلنسکی په مقابل کې د اوکراین برحال جمهور رئیس پیترو پوروشنکو کاندید و چې څه کم 25% کې رای وګټلې. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په قطر کې د زندیدلې بین الافغاني غونډې د بیا جوړېدو لپاره هڅې او هیلې شته دی، د افغانستان حکومت ویلي دي دا غونډه ځکه وځنډېده چې سم بندوبست نه و شوی. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ رالېږلی دی.
کسه هم په قطر کې د وسلوالو طالبانو له اساسو سره د افغان حکومت او افغان سیاسینو د بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره کومه نوې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ټولو ښکېلو غاړو دغه سوې غونډې د جوړېدو سره تر اوسه مخالفت هم نه دی څرګند کړی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا غونډې د پیل وړاندې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان خلک چمتو دي چې کله هم چې دغه سې خبرو دپاره یو موقع برابره شي ورڅخه ګټه واخلي.
متاسفانه به نسبت سوی مدیریتی که صورت گرفت، یک زمینه که برای گفتگو و برای بحث در قطر ایجاد شده بود او زمینه بر هم خورد.
بعد مرغه د ناسم مدیریت لامل چې وشو د خبرو او بحث لپاره یو موقع چې په قطر کې برابر شوی و ګډه وډه شوه.
د قطر په پایتخت دوحه کې د قطر د کرکیچ او بشري سیرونو د مرکز لخوا د روان میلادي میاشتې په 20 د بین الافغاني غونډې بندوبست شوی و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د ګډون کوونکو د نومونو په لیست د مخالفت له امله د غونډې د جوړېدو 2 ورځې مخکې لغوه شوه. طالبان ته نږدې سرچینې وایي چې کیدای شي دا غونډه په نږدې راتلونکي کې جوړه شي، خو تر اوسه لا دغې غونډې د جوړېدو نېټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تېره ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غني د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مک پیمپو سره د ټلیفون له لارې د دغې غونډې په ځنډېدو خبرې کړي. جمهور ریاست مرستیال وایل صمیم عارف په امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې ټلیفوني خبرو کې جمهور رئیس غني او ښاغلي پیمپو د قطر د غونډې د ځنډ علت د دې غونډې ناسم مدیریت بللې او دواړو خواوو پرې خواشیني څرګنده کړې. په دې ټلیفوني خبرو کې دواړو خواوو په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره د افغانستان د بېلابېلو اقشارو د اساسو او د طالبانو اساسو ترمنځ د ډیالوګ د رامنځته کېدو اړتیا یادونه هم شوې او دا یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره د لومړي ګام په توګه یاد کړی دی. په دوحه کې د خبرو د پیل لپاره د هڅو سربېره د ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د افغان حکومت، افغان سیاسینو او د طالبانو د اساسو ترمنځ یو بلې غونډې د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي که داسې غونډه جوړه هم شي نو لومړی به په دوحه کې غونډه کېږي. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال وایي صمیم عارف هم وایي چې د سمرقند د غونډې په هکله لومړني بحثونه شوي دي.
د افغانستان ولسونه او دولت سولې ته ژمن دي او د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې موږ پایداره سولې ته رسوي. افغانستان د سولې په هکله یوازې هغو ناسو کې ګډون کوي چې د ملت برحق غوښتنې پکې په نظر کې نیول شوي وي. د سمرقند د ناستې په هکله ابتدایي بحثونه شوي دي او د نور جزئیاتو په صورت کې به ملت ته خبر ورکول کیږي.
د قطر غونډې ته افغان حکومت د 250 تنو یو لیست ترتیب کړی چې پکې د لسو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو او مینانو سربیره د پارلمان یو شمېر غړي، د سیاسي ډلو مشران او چارواکي او هم د مدني ټولنې او د ښځو استازو نمونه شامل وو. د ریپورټونو له مخې طالبان هم دې غونډې ته یو شمېر هیوادو څخه د 3 افغان میرمنو په ګډون تر 15 پورې کسان ورغوښتي وو چې ډېرې قطر ته هم رسېدلي وو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د آشنا رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې ایران ته په لومړنی رسمي سفر تللې وایي په افغانستان کې سوله د پاکستان او ایران په ګټه ده. عمران خان چې نن د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره کتلې ویلي دي چې پاکستان او ایران تیار دي چې په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې د هڅو په برخه کې مرسته وکړي. بل پلو د افغانستان حکومت ویلي دي چې د سیمې ګډې ستونزې باید په ګډه اوارې کړی شي. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي دي هیڅ هیواد ته دهشتګري ګټه نه کوي او نه هم د دهشتګرۍ د ملاتړ سیاستونه کار ورکوي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ایران ته د خپل رسمي سفر پر مهال د دغه هیواد له چارواکو سره د دواړخیزو اړیکو د پولو د ساتنې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې اترې کوي. عمران خان وایي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او ایران په ګټه ده او دغه دواړه هیوادونه تیار دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي. افغان حکومت وایي چې روان تاوتریخوالی نه یوازې د افغانستان بلکې د ګاونډیو هیوادونو په زیان هم دی او په کار ده چې د ترهګرۍ د ملاتړ پر ځای په سیمه کې د رامنځته سوو اقتصادي فرصتونو څخه ګټه پورته سي.
ضرورت دی تلرو چې د سیمې ګډې ستونزې په ګډه او عملی شکل باندې حل کړو. هیڅ هیواد له ترهګرۍ څخه ګټه نشي ترلاسه کولی او نور هغه پخواني سیاستونه چې له ترهګرۍ څخه د ابزارو په توګه استفاده د هغه کار نه ورکوي. نو ښه دا ده چې موږ اقتصادي، تجاري او اجتماعي اړیکې پراخی کړو.
سیاسي شنونکي وایي که پاکستان او ایران په رښتینې ډول د افغانستان د سولې په تړاو ګامونه پورته کړي کولای سي رغنده رول ولري، خو د دوی په باور دغه دواړه هیوادونه هیڅکله د افغانستان د جګړې د مخنیوي په تړاو پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي.
دواړه هیوادونه یوازې د هغه بینالمللي نورمو له مخې او د افغانستان د سولې په هکله د افغانستان د حکومت د مالکیت او رهبریت لاندې هر ډول همکاري چې وکړي رول لرلی شي. اما کله چې د دواړه هیوادونه په خپل منځ کې بحثونه کوي نو زه په دې باور یم چې شخصي منفیتو ته به وکتل سي، د افغانستان د سولې په هکله به څه لاسته راوړنې نه وي، ځکه تجاربو دا ښوولي دي چې کله هم د هیوادونو په خپل منځ کې ناش سره کړي دي د افغانستان د مسایلو په هکله، د افغانستان د قضایو په هکله، هیڅکله یې مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
بلخوا پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو په اړه چوپه خوله دی. د نظامي شنونکو په باور پاکستان عملاً له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. دوی وایي چې پاکستان باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو په اړه سپیناوی ورکړي.
د ترهګرو نه که چیرې ملاتړ نه وي، وسلې د پیسو د امکاناتو آماده کول دا ډېر ستونزمن دي، خو یو څوک دي چې د ترهګرو نه حمایت کوي. او زما په عقیده باندې چې دا استخباراتي کړۍ دي، یا په پاکستان کې دي او یا په نورو زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې، یا ګاونډي نه دي خو نور هیوادونه هم ورسره مرسته کوي. زه تاسو ته ویلی شم که چیرې دغه مرستې او دغه ملاتړ د ترهګرو نه قطع شي، په افغانستان کې سوله حتمي او ډېر ژر راتلونکې ده.
د پاکستان لومړی وزیر داسې مهال ایران ته سفر کوي چې دغه هیواد تور لګولی و چې هغه ترهګر چې څو ورځې وړاندې په بلوچستان کې تر لس زیات پاکستاني سرتیري ووژل له ایران څخه راغلی و.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو د څیړنو د راپور د خبرېدو نه وروسته په کانګرس کې دیموکراتان په راتلونکو اقداماتو غور کوي. د نوو احتمالي اقداماتو تفصیل احمد شکیب دوست لولي.
لډیرو مودو پاس د رابرټ مولر د ریپورت بشپړېده دا څرګنده کړه چې د روسیې د مداخلو په مسایلو کې د عدلي وزارت لخوا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته کوم خطر پیښ نه ده، خو کانګرس څه کولای شي چې د څیړنو او مؤاخذې واک لري. جمهوریت غوښتونکي وکیلان چې په سنا کې اکثریت لري د بحث د تمامېدو تکل لري، خو دیموکراتان چې د استازو په مجلس کې ډېرې څوکۍ لري د راتلونکو اقداماتو په اړه واحد دریځ نه لري.
مونږ داسې امریکا نه یو چې ومنو د متحدو ایالتونو ولسمشر کولی شي زمونږ پر هیواد د یوه بهرني په برید د څیړنو د مخنیوي هڅه وکړي او یا د هغو څیړنو مخه ډب کړي چې د ولسمشر پر بد سلوک کېږي. نو ما د استازو پر مجلس غږ کړی چې د مؤاخذې کار پیل کړي.
د استازو په مجلس کې د اکثریت دیموکراتانو رهبر سټینی هویر د ولسمشر د مؤاخذې په اړه شک خي او وایي چې د امریکا ولس به په راتلونکي کال کې د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال وروستۍ فیصله وکړي. ولسمشر ترامپ قرار نه دی ناست او په ټویټر کې لیکلي چې دیموکراتان د خلکو د خیر لپاره قانون نه وضع کوي او یوازې د څیړنو او د وخت د ضایع کولو لپاره ناست دي.
د حزبي مجلس په ترڅ کې هغه څه چې موږ پرې فیصله کولای شو دا دي چې کوم کار کې د هیواد خیر دی. آیا دا د هیواد په خیر ده چې د مؤاخذې جریان مطرح شي، ځکه چې برعکس دا پیغام رسولی شي چې ولسمشر په کار کې د پاتې کېدو لایق دی، او یا دا په خیر ده چې مؤاخذه وشي هغه څه چې په سنا کې به ترې ملاتړ ونه شي، ځکه چې د جمهوری غوښتونکو رهبري به دا کار ونه کړي. دا یوه ډېره سخته پوښتنه ده.
سپینه مانه ټینګار کوي چې ولسمشر ترامپ بې ګناه ثابت شوی دی.
There was no collusion, there's no criminal
سازش خونه شو. د ترامپ او کرملین ترمنځ جرمي توطیه چې ټاکنی ټاکنی کړي او ناسا معلومات خپر کړي موجود نه و. ولسمشر زندان ته نه ځي.
د مولر ریپورت په ډیر زیار د روسیې هغه کو خونه ته اشاره کړې چې لمخي روسانو د 2014 کال د جمهوریت ریاست ټاکنو کې د امریکا د ولس د غلطولو او د دیموکراتي نوماندې هیلری کلینټن ټاکنیز کمپاین ته د زیان رسولو هڅه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د 14 ولایتونو 50 ځوانان د ننګرهار پر ولایت کې ټول شوې دي. د خپل ولایتونو او سیمو په دودونو او د تعصب د لمنځوړو په لارو چارو غږیږي. ذبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ راکړی دی.
د وطندار په نوم دغه برنامه کې د 14 ولایتونو ځوانان او مدني ټولنو واسطه ګډونوال دي. مو خیدا ده چې د مختلفو ولایتونو له دودونو، فرهنګونو او مذهبونو سره یو بلش ناشي. د دغه پروګرام مشر عزت الله پامیر په دی اړه وایي:
افغانستان د 14 ولایتونو فعال ځوانان او مدني فعالان راټول شوي دي او لوی موخه یا وزنی موخه د افغانستان د مختلفو سیمو، د مختلفو قومونو، مختلفو مذاهبو او مختلفو کلتورونو ترمنځ د غوی د ځوانانو ترمنځ د همغږي رامنځته کول او د ملي وحدت د روحي پیاوړی کول، همدارنګ دوی د یو بل د فرهنګ سره آشنا کول دي.
په دغه برنامه کې ګډونوال 50 ځوانان به درې ورځې ننګرهار کې پاتې شي او د دې ولایت په ډیرو تاریخي سیمو او دولتي ادارو به وګرځي.
د دې ځای د خلکو د مبارزې سره د غوی بلتیا د مثلا د کوټ ولسوالۍ تجربه کې دغه سي مزین نور ولسوالۍ ته امدارنګ علمی مرکزونه چې دی لکه پونتونونه، شخصي پونتونونه، دولتي پونتونونه، دا ګوري تاریخي ځایونه ګوري د کامیر شهید باغ نور او ځینې نور هغه صنعتي فابریکې چې په ننګرهار کې جوړې شوې دي دغه ګوري. امدارنګ د ننګرهار د خلکو هغه فرهنګي پرمختګون دوی لیدنه کوي.
د وطندار برنامې ګډونوال خوشاله دي چې لبل خلایت وروسته په ننګرهار کې له نوو ځوانانو او مفکورو سره آشنا کیږي. وایي دا پروګرام د ملي یووالي او تعصب د ختمېدو لپاره ډیره ګټه کولای شي.
کلتوري موضوعات باندې یو بل پوه شو او وکولای شو د یو بل فرهنګ او دود دستور عناناتونه به خبره وسیګو او په ټوله کې د وحدت او همدلۍ او د اتفاق او د یو بل د منلو او د زغم روحیه په ځوانانو کې تقویف.
د سیمه ایزو ارګانونو ادارې په مالی مټ دغه پیل شوی پروګرام به نورو ولایتونو کې کیږي تر څو ځوانان نوي ملګري پیدا کړي او همداشان د مختلفو سیمو په دودونو او فرهنګونو خبر شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د نجونو د فوټبال په ملي لوبډله کې د جنسي زورونې د ادعاو د سیړلو لپاره کم ټیم چې په کار مصروف دی اوس هم په سیړنو لګیا دی. د افغانستان لوی سرنوالی ویلی دی چې د افغانستان د نجونو د فوټبال په ملي لوبډله کې د جنسي او جسمي زورونې د ادعاو د سیړلو لپاره لا هم یو هیئت په اروپا کې دی چې هر اړخیزي او دقیق سیړنې وکړي. لیمینی ازید د کابل نه رپورټ راستولی دی.
د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د دوشنبه په ورځ ملت ته د حکومت ځواب ورکولو په ناسته کې خبري اعلان وته ویل چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې یو هیئت د هر اړخیزو منصفانه او عادلانه څېړنو لپاره اروپا ته سفر کوي. لوی څارنوال که څه هم د دغې قضیې په اړه ډېر معلومات ورنه کړل خو زیاته یې کړه.
د لوی څارنوالۍ د هڅو بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ د هغه هیواد په مرسته چې د ویزې او سفر امکانات یې برابر کړل او د افغان حکومت په مصرف د عادلانه او منصفانه څېړنې لپاره اوسمهال زموږ یو هیئت په اروپا کې دی.
شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې او شمېر نجونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مشر کرام الدین کریم د جنسي زورونې ادعا کړې وه چې دغه قضیه بیا په نړیواله کچه تعقیب او وڅېړل شوه. د دغې قضیې د هر اړخیزو څېړنو لپاره افغان حکومت 3 میاشتې وړاندې یو هیئت یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لیږلی و چې لا هم په څېړنو بوخت دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا وایي چې د دغې قضیې نتایج د ژر تر ژره اعلان شي. د یاد فدراسیون د مطبوعاتو مشر شفی شاداب امریکا غږ ته وویل په هماغه اندازه چې دغه څېړنې ژر خلاصې او پایلې خلکو سره شریکې شي، په هماغه اندازه به د دوی ستونزې حل شي.
موږ مخکې هم ویلي وو چې که هر څومره ژر کیږي چې یا هماغه وخت یا اوس دغه پایلې اعلان شي، موږ چې په فدراسیون کې له کومو ستونزو سره مخ یو هغه ژر حل شي.
د یاد خبر تر خپرېدو وروسته ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې وکړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ څو میاشتې مخکې تر خپلو لومړنیو څېړنو وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون څلور نور غړي ممنوع الخروج اعلان کړل، خو کرام الدین کریم پر خپل ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کرام الدین کریم دنده وځنډوله او پر ځای یوسف کارګر او فاضل شهاب د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست او سکرتر جنرال په حیث اعلان کړل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د پکتیکا امنیتی منسوبینو ویلی دی چې د خرنی زرمت لري د امنیت د خوندې کولو لپاره د دې لارې په اوږدو کې امنیتی پوستې او قرارګاوې جوړوي. د پکتیا اوسیدونکو د دې لارې په دې اقداماتو خوښي څرګنده کړې ده او وایي چې له دې وروسته به په آزادانه توګه کابل ته تګ راتګ وکړی شي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
د غزنی اندړ او د پکتیا زرمت ولسوالۍ چې په نسبی ډول پکې طالبان زیات فعال دي، له دې لارو تیریدونکي مسافر په ځانګړې توګه دولتي او غیر دولتي ماموران په آزاد ډول تګ راتګ نشي کولای. د پکتیکا امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخی روغ لیوانی وایي چې د خرنې زرمت ولسوالۍ لارې د امنیت د تامین لپاره یې د دغه لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو د جوړولو چارې پیل کړي دي. نوموړي وویل چې دغه شاوخوا دېرش کیلومتره لارې په اوږدو کې پر مهمو نقطو شپږ امنیتي پوستې جوړوي. د هغه په وینا د دې لارې د امنیت په خوندیتوب کې ټول افغان امنیتي ځواکونه ونډه لري.
موږ اردو ملي، پولیس ملي، امنیتي ملي په ګډه امنګي سره دا درې ورځې کېږي چې په دغه ځای کې یو په مجموعي کې عمومي بیس ایجاد کړي چې په دغه بیس کې تقریبا ډېر کسان به ځای په ځای دی، یو ټولۍ په تشکیل به ځای په ځای شي. دغه ټولۍ مسؤلیت لري چې د زرمت او مټاخانه پورې دغه سړک ګزمیز راکړي او موږ په دغه مسیر کې تقریبا شپږ پوستې تصمیم درو چې شپږ پوستې فراز کړو.
اوس مهال د اندړ او زرمت ولسوالۍ له لارې تیریدونکي مسافر زیاتره وخت طالبانو له تلاشۍ سره مخ کیږي. په ځینو مواردو کې حکومتي کسان له مټه رخکته او تر برمتې نیونې وروسته یې وژلې هم دي. تر دې مخکې هم د دغو لارو د امن کولو لپاره حکومت د ځینو تدابیرو خبر ورکړی و، خو ظاهران یې مثبته نتیجه نه وه ترلاسه کړې. مګر قومندان غلام سخی روغ لیوانی په دې برخه کې کلګو هوډ څرګندوي.
د غلاره کې د پکتیا د کې د پکتیکا ده، خو د پکتیکا خلک پکې تګ راته کې مشکل ایمنګ د ولایت لپاره ده. زه وعده درکم چې خپل سر په بدله د غلاره پر امن کوم، امنیت ساتم، تاسو مطمئن اوسئ.
پکتیکا نسبی پراخه جغرافیه لري، له همدې کبله نه یوازې کابل ته تلونکي لارې نه امن دي، بلکه له ځینو ولسوالیو څخه مرکز خرنې ته یو شمېر غځېدلې لارې هم د امنۍ له اندېښنو خالي نه دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي د خرنې زرمت لارې د امنیت پر خوندې کولو خوښ دي، خو له حکومت نه یې غوښتنه دا ده چې د پکتیکا د ټولو عامه لارو د امن کولو لپاره د عملي ګامونه واخلي.
مخکې پکتیکا ولایت محاصره ولایت و چې هېڅ له مرکز سره یې د وسل لار نه لرله، نو اوس به له دې لارې څخه نه یوازې دولتي مامورین تګ راتګ وکولای شي، بلکې ولس به په ازادانه توګه په آرامه فضا کې تګ راتګ کوي او دارنګه تجاران او نور خلک به له دې لارې څخه په اسانۍ سره لاړ شي.
دولت چې باید داسې کار وکړي چې د موږ د پکتیکا او د غزنی لارم بنده ده، باید په دغو باندې دغسې کار وکړي چې پوستې واچوي یو مخ خلاصه کړي. باید یکوالي کې پوستې سم محکم جوړې کړي، نفر باید زیاتې پکې پوستو کې، او داسې نه لکه د نورې پوستې چې د کومې هغه لاره دم خطرناک هغه جای هم طالبانو ده.
اوس مهال د پکتیکا زیاتره حکومتي مامورین او سرتیري کابل او یا نورو ولایتونو ته د تګ لپاره له پوځي کاروانونو ګټه اخلي او یا هم د هوا له لارې پکتیکا او له پکتیکا نه کابل ته انتقالیږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل کیږي، دری خبرونه پیل کیږي او یو تازه خبر دی وایي چې د افغانستان د کا خاص استاد زلمی خلیزاد بیرته خپل سفر روان شوی دی.